دا مشال لړو ته د محل په خبر کې د سهار لس بجې دی په خبرونه کې زپامیر ساحل یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم. په خبرونه کې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د کمیټې غونډه، په خبر کې د ملالی کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره، د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ څرګندونې، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیز خبري غونډې، او د پاکستان او امریکا ستراتیژیکو خبرو په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې محل خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې کمیټې غونډه روانه ده. په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د ملالی یوسفزئی د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده، او اوکراین ولسمشر وایي د بحران هواري لپاره چارواکو ټولې ذمهواري پوره کړي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه روانه ده. د مشال اړیو خبريال وایي په غونډه کې د کمیټې ټول غړي او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ناستي. په غونډه کې وزیر اعظم کمیټې ته له طالبانو سره د خبرو په اړه هدایت ورکوي، او د کورنیو چارو وزیر به ورسره استخباراتي معلومات شریکوي. په پېښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزئی د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو 13 ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکې د یوه استاد لخوا جنسي تیری هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی ویل د پوهنتون له مشره غوښتنه کوي چې د پېښې پلټنې لپاره د یوه بېطرفه کمیټه جوړه کړي. زده کوونکو ویل د ملال یوسفزئی د کتاب پر مخکتنې بندیز دوی نه مني.
دا یونیورسٹی دا په دې یونیورسٹی کې بعد دلته د کتابونو تقریبا رونمایي هم کیږي، پاره بډي بیټم کیږي، پاره باندې بجدینو کریټیسزم هم کیږي. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالی په کتاب باندې پابندی لګي، بل طرف ته د پی ټی آی سنټرل لیډر شیرین مزاری راضی هغه دلته لیکچر ورکړي. دا ډبل سټنډرډ یونیورسٹی انتظامیه او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
زده کوونکو د تحریک انصاف ګوند یوې مشر شیرین مزاری پوهنتون ته د تګ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پر ضد نارې ووهلې. د قبایلی سیمې خیبر نوې انتظامی مشر وایي د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت لپاره د هلې ځلې وکړي او د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون له بشال رډیو سره د مرکې پر وخت وویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسۍ کې ډنګې کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي.
دا حکومت پالیسی دا چې په هره علاقه کې امن امان بحال کړی شي. دا باړه تیرا نور څومره علاقې زمونږ دي، دینې څومره ای ډی پیز راوتی دي، دا غیدا واپس هم مکمل یو پلان شته دی. دلته چې کوم دی سوشل سروسز حالات دي، د سکول، د هسپتال، د نورو بنیادی ضرورت ته غیدا رو بحاله یو مکمل او جامع پلان شته.
شهاب علي شاه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت چې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د قبایلي سیمو لپاره هر تګلاره جوړ کړه دی به یې عملي کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالي بیان هرکلی کوي. دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان ضد ونه کارول شي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد له نوي ډیلی سره د سوداګرۍ پراخولو لپاره کار کوي. مفتشانو خبرداري ورکړې ده چې پر دې سربېره چې افغان وزارتونه د پیسو لګولو انتظام او محاسبه نشي کولای، د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي اداره یو ایس ای آی ډی ورته پیسې ورکوي. د امریکا کانګرس سږ کال افغانستان ته د یو ارب یا یو میلیارد ډالرو ورکولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان بیا ودانۍ لپاره ځانګړي امریکایي سرمفتش 13 ورځ په یو خبر شوی رپورت کې ویلي دي چې د افغان حکومت 14 وزارتونه دانش یقین کولای چې د امریکا مستقیم مرستې په ناسمه توګه نه استعمالیږي. ځانګړي سرمفتش د امریکا کانګرس لپاره افغانستان ته د مرستو عمل څاري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار وایي د هیلمند دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له راتلونکو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنګین داد فرس پانتا پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي چې د دواړو خواوو اختلافات ختم کړل شي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د سپانتا څرګندونو په اړه ویلي دی نه پوهیږي چې آیا د ولسمشر کرزي صلاحکارانو ډاډ چې دا تړون به ژر لاسلیک شي ومني او کنه. اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چې چارواکو په هیواد کې د بحران هواري لپاره ټولې ذمہواری ترسره کړې دي. تیر ورځ د یانوکوویچ له دفتره په خپور شوي بیان کې نوموړي پر اپوزیشن تور پورې کړی دی چې د کړکیچ زیاتولو ته ادامه ورکوي. یانوکوویچ په بیان کې منلی دی چې چارواکو تیروتنې کړې دي. هغه ژمنه کړې ده چې د خلکو اړتیاو او ارمانونو لپاره به له زیات پوهاوي کار اخلي. دا بیان تر هغې وروسته راغلی دی چې مخالفو ډلو د واکمن ګوند لخوا د پارلمانه د مشروطې بخنې یا عفوې منظور شوی قانون رد کړ. د امریکا دفاع وزیر شک هیګل وایي د امریکا اندېښمنه ده چې شامی حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو مواد ضایع کولو ته په سپارلو کې له مهالوېشه شاته پاتې دی. میګا د پولینډ سفر پر وخت هیګل وویل دا نه ده روښانه چې آیا د ځنډ د بې کفایتۍ له کبله دی که نه بله وجه لري. هیګل وویل پر دې موضوع یې د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره خبرې کړې دي. روسیا د شامی حکومت ملګری هیواد دی او تیر کال یې له امریکا سره د هغې سودا په اړه باندې خبرې کړې وې چې پکې دمشق سره شوی و چې د امریکایي حملو خطر مخنیوي لپاره به خپلې کیمیاوي وسلې ور وسپاري. شامی حکومت د ډسمبر پر 1 د خطرناکو کیمیاوي وسلو موادو له هیواده د ایستلو په نیټه کې پاتې راغلی دی. روانه میاشت حکومت د کیمیاوي وسلو یوازې 2 پیټي له هیواده د باندې انتقال کړل. او په عراقي پلازمینه بغداد کې یاغیانو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې ده او له دې سره سره په ښار کې بمی چاودنې هم شوې دي. تېر ورځ لږ تر لږه شپږ وسلوالو په بغداد کې د ترانسپورټ پر وزارت حمله وکړه. امنیتي سرتیرو وزارت محاصره کړه. په پیښه کې ټول شپږ وسلوال او د وزارت لږ تر لږه 2 کارکوونکي وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له خولې وایي چې د بریدګرو په ګډون لږ تر لږه 18 کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د بغداد په یو بله برخه کې له یو بازار سره نږدې په 2 بمي چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای خبرونه مل مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په منځنۍ او لدی سره سره په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه روانه ده. په پیښور کې زده کوونکو د ملالی یوسفزئی کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده.
د پی ټی آی حکومت اوالي سره موږ ځکه نارې وویل چې دلته د ملال یوسفزئی د کتاب پلان سرمنی وه او د پی ټی آی حکومت پای باندې پابندي ولګوله.
د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیت ټینګښت او کډوالو کورونو ته ستنولو ته لومړیتوب ورکوي.
د حکومت پالیسی دا ده چې په هر علاقه کې امن امان بحال کړي شي چې دلته خلک په خپل روایاتو مطابق د خپل قانون مطابق ژوند تیرولی شي.
پاکستان وایي د افغانستان خاوره باید د دوی پر ضد استعمال نه شي. او په روښانه مستقبل خبرونه کې به په امریکا کې د امریکایي ادارې لخوا د تعلیمي ادارو د بیا رغاونې په اړه معلومات درکړو. دا نور سره د تبصرو او شننو په دې خبرونه کې در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړې شوې کمیټې غونډه روانه ده. د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی او معلومات راکوي. په دغه غونډه کې نور څه پرمختګ شوی دی؟ آیا څه رپورټونه یا خبر رسنیو ته ترلاسه شوی دی؟
جی، تر اوسه پورې چې کومه دغه غونډه وه هغه پای ته رسېدلې ده. او زمونږ چې د وزیر اعظم هاوس د سرچینو سره کومې خبرې وشوې د هغې تر مخه وزیر اعظم یو خو دغه چې کوم غړي دي د کمیټې نو هغې ته لارښودنه وکړه. هغې سره په دغې حوالې سره خبرې اترې وکړې چې د دوی به څه کردار وي او تر کومه حده پورې دوی کولی شي چې دغه مذاکراتي عمل کې مخ په وړاندې لاړ شي. دغرنګ دا هم ویلی شو چې کومې ډلې د طالبانو هغه مذاکرات کول غواړي نو باید چې هغې سره د خبرو اترو عمل پیل شي. ورڅور سره کم چې عرفان صدیقی څوک چې د وزیر اعظم مشیر دی هغه د دې کمیټې داسې اطلاعات دي سرچینې وایي چې هغه کوارډینیټر وټاکلو. دغه رنګ چودري نثار علي خان ته به دې جواب ورکړي دا توانه بیا چې څونه هم پرمختګ کیږي نو د هغې نه به وزیر اعظم خبرې. دغه رنګ چې څوک غونډه کې کم د کمیټې غړي وو هغې هم خپل چې دیس نظر لري څه فکر لري د مذاکراتو لړ کې وزیر اعظم یې د هغې نه خبر کړو. دغه رنګ چودري نثار علي خان هغه هم بعضی داسې معلومات بعضی د استخباراتو په بنیاد باندې چې کومه خبره وینو هغه کم د کمیټې غړو کم وزیر اعظم وو هغه دغه احوال نه خبر کړ. جی
او غونډه چې دا غته سو ویل چې پات سمه ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخو او دوی ویل چې د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه چې سهار 8:30 بجې پیل شوې وه هغه اوس پای ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف وایي که هغه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول غواړي نو ټول ولس به یې ملاتړ وکړي، خو بیا هم د سولې راوستلو لپاره خبرو اترو ته یو موقع ورکول غواړي. نواز شریف البته خبرداری ورکړی دی چې د سولې خبرې اترې او ترهګر بریدونه یو ځای نشي چلیدای. په دې اړه نور تفصیل منور شاه راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په امنیتي ادارو ورستی ترهګر بریدونه وشول او د هغې په جواب کې پوځ په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات ترسره کړل، داسې فکر کېده چې حکومت د وسلوالو خلاف د سختو عملیاتو اراده کړې ده. خو د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم میانوا شریف پارلیمان ته خپل وینا کې وویل د امن په خاطر به حکومت د وسلوالو سره خبرو اترو ته یو بل موقع ورکوي او واضح یې کړه چې مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلیدلې. په دې موقع نوموړي د دې امن مذاکراتو لپاره سلورتنی کمیټي هم اعلان کړه.
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے.
د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره ضروری ده چې د دې آغاز په شنیت وسی او د شنیت د څرګندونو لپاره پکار دي چې ترهګر بریدونه په سمدستي ډول بند سي. زنن د امن د خبرو اترو لپاره د څلور کسیزه کمیټې اعلان کوم چې عرفان صدیقی، میجر محمد عامر، رحیم الله یوسفزئی او رستم شاه مومند به پکې شامل وي.
رستم شاه مومند نامزد کیا گیا ہے.
هلتا د امن لپاره د دې مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند د دې کمیټې د ممکنه اختیاراتو په حق له مشال ریډیو ته ویل
وسی یو اکبر کی چلا سے تنگ نہیں لکه چې د قیدیانو د پرې خودو خبره بخا مخا کیږي په قبایلو کې چې دا کم نقصان شوی دی کلی کور نوران شوی دی چراغي بس دغه وی اوزانه بس صورت وی لکه دا چې کم بارانی خلق دی دا اوس بک چې چن نو دا د دې بس چل کی آیا پرې واج کې د دې لپاره زشته چې دې سره بس کیږي دا چې کوم لوز نامه وشي او امن طرف ته خبره روانه شي نو بیا به د پوځونو دا غزنه د وخلو ست ترتیب وي او چې کوم د دې تحریک مشران دی غټ غټ دوی سبس کیږي او دې بار بس ضمانت ورکړي کیږي.
رستم شاه مومند زیاتوي د دې کمیټې اولنې هڅه بداوي چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته حالات برابر کړي شي. دا چې د دې خبرو اترو د بریالي کېدلو څومره امکان دی نو موړی وای
خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه په دې منطقې کې خلک امن غواړي، خلک څنګه شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي. نو زه فکر کوم چې خلک به ډېر په تمه دي که د فلاره وته شي د امن خبرو ته او د فلاره وته شي ډز بندۍ ته نو دغه د خلکو مرسته چې کوم دا یو ډېر لوی خبره ده.
په دې پوښتنه چې د امن لپاره خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا څه غوښتنې رامنځته کېدل امکان لري، پخوانی سفارتکار او د قبایلي سیمو کارپوه ایاز وزیر وای
تر اوسه خو غیر واضح دي ډیماند یا خواهشات د طالبانو طرف نه کله نه کله د اخبارو کې راشي پاغانو سړی دا نه شي ویلی چې واقعي د دوی ډیماند دي ځکه چې دوی سره حکومتي غړی لانا افتدائی چه دوی نا دیماند خپلواو ری و دارنگ ما ملات چیوی نا اگر که ظاہر خبر دا ولنی خبر یا دی دزبندهی وی یا دی وبل جنگیان سر اخلاس اول را اخلاس اول وی یا پی وبل بانده چه سپا بندهی وی اغل رک اول وی نو دینا خبر شروع کیجی بیا پر مغزی خدا بالش کارا کیجی چه کلا دا دواړه حیاتونه سره کښینی.
بلخوا څېړونکي وایي چې د امن لپاره دا کمیټې قوي اختیاراتو ته ضرورت لري او دا هم واضح کول پکار دي چې دا مذاکرات به په څومره وخت کې ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره سلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده. د امن پراوستو کې د دې کمیټې د کردار او د دغه خبرو اترو د اغیز په اړه مشال او ازادي رادیو ځانګړې یو ساعته بحث لري. دا ځانګړې بحث چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ د پیښور په وخت د مازیګر د سلور نیمو بجو نه تر پنځ نیمو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او ریدل یې مه هیروي.
په پېښور پوهنتون کې د پښتون ملتپال زده کوونکو سازمان د ملالی یوسفزۍ د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو 13 ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکې د یوه استاد جنسي تیری هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی ویل د پوهنتون له مشره غوښتنه کوي چې د پېښې پلټنې لپاره د یوه بېطرفه کمیټه جوړه کړي. تفصیل د پېښور نه د مشال راډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهرې په نارو پیلېږي.
په پېښور پوهنتون کې د زیارت په ورځ د پښتون حساب د سوري لاندې د پېښور پوهنتون په یو ډیپارټمنټ کې په یو جیني د پوهنتون د یو استاد لخوا د جنسي تیری د هسي او په پېښور پوهنتون کې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنې د بندیز په ضد یو احتجاجي مظاهره ترسره شوه. مظاهره کوونکو د پېښور پوهنتون د انتظامی او صوبایي حکومت او عمران خان په ضد نارې ووهلې او د پوهنتون د چارواکو نه د جنسي تیری د واقعې د پلټنو غوښتنه وکړه.
زمانم سلیمان شاه شانګلی سره تعلق ساتم. منګ نن بیا وایس چانسلر لدا دغه ورکو نوټس چیرې ته درې ورځو کې دی یو غیر جانبدار کمیشن جوړ کا هغه دې تحقیقات وکړي.
دوی په صوبایي حکومت هم سختي نیوکې وکړي چې یو خوا یې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنه بندیز ولګولو او بلې خوا ته د زیارت په ورځ یې په پېښور پوهنتون کې د پاکستان تاریخي انصاف د مرکزي اطلاعاتو سیکرټري شیرین مزاری لپاره په پوهنتون کې دننه یو سیمینار ته د وینا تابعه وکړه او د صوبایي حکومت او د پوهنتون د انتظامی د حکمت عملی دوه مخی تګلاره وبلله.
د پیټي حکومت اوالي سره موږ ځکه ناره ور چې تاسو پاته چې دوه ورځې وړاندې دلته د ملالا یوسفزۍ چې کم د امن د پاره په ټوله دنیا کې مشهور ده راغی د کتاب لانسرمنی و او د پیټي حکومت پای باندې پابندي ولګوله او هغه د تعلیمي ادارو کې دند سیاسي اکټیویټیز نه په کار نن د هغه حکومت یو پارټي او د ادارې شیر مزاری راغلی او دلته د ورشه ترغلی د هدف کې موږ د حکومت د مطالبه کوي چې په کتاب باندې پابندي لګي نو دوی بیا ولې راځي دند سیاسي اکټیویټیز کوي.
د ملالا په کتاب باندې ملالا چې غیته عالمی شهرت حاصل شوې ده په هغه باندې د صوبایي حکومت ترپا چې د جماعت اسلامي او د پی ټی آی مشترکه حکومت د غیر ترپا د غی په اوپننګ سرمنی باندې پابندي لګول دا انتهایی یو بیوقفانه فیصله ده ځکه چې دا یونیورسيټي ده. په دې یونیورسيټي کې بعد دلته د کتابونو تقریبا رونمایي هم کیږي په هغه باندې بیٹم کیږي په هغه باندې بجدینو کریټیسیزم هم کیږي. آیا یونیورسيټي چې کومه ده دلته موږ په کتابونو باندې بحث نشو کولای؟ دلته موږ مچرته سینما ته یا بازارونو ته نو شلته په کتابونو اوپننګ سرمنی سکو. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالی په کتاب باندې پابندی لګي بل طرف ته د پی ټی آی سنټر لیډر شیرین مزاری راضی عدالت لیکچر ورکړي. دا ډبل سټانډرډ د یونیورسيټي انتظامی او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
په پېښور پوهنتون کې د جنسي تیری د دې واقعې په لړ کې د پېښور پوهنتون یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې د دغه واقعې په لړ کې د هغه جنۍ او د پوهنتون د تورن کړی شوی استاد ترمنځ یو راضینامه شوې ده او په دغه واقعې کې جنۍ د پوهنتون په استاد بې بنیاده تور لګولې وو.
د پېښور د مظاهرې په اړه معلومات درکول. د قبایلي سیمې خیبر نوې انتظامی مشروعي د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت لا پر ځای کول سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسۍ کې ډنګ کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي. له نوموړي د مشال لړیو خبریال پوښتنه کړې ده چې د امنیت ټینګښت لپاره دوی کومه تګلار لري.
د امن و امان صورتحال په ټول فاټا کې یو خصوصي دور نتیریږي لګیا دی او زمونږ تمه ده چې انشاءالله په ټول فاټا کې او خاص کر په خبر ایجنسی کې به دا حالات په ښه طرف روان شي. د حکومت پالیسی دا ده چې په هر علاقه کې امن و امان بحال کړی شي چې دلته خلک په خپل روایاتو مطابق د خپل قانون مطابق ژوند تیرولی شي او په ښه طریقې سره خپل روزګار خپل کوم معیشت ته دا جاری ساتلی شي. چې د خبر جنسی په خار ګوټ کې چې د امن امان صورتحال دی هغه ښه کولو لپاره به ضروري اقدامونه موږ کوو.
خیبر جنسی باړه تحصیل کې تیرو څلورو کالو راهیسې فوجي اپریشن روان دی. په زرګونه خلک یې بې کوره شوي دي. د دغې خلکو د واپسۍ لیا هلته کې د بازارونو خلاصولو لیا امن امان بحالولو لپاره څه پلان شته؟
بالکل دا باڑا تیرا نور چمرا علاقے زمنگا دی دینے چ چمرا ڈی پیز راوتی دی دا غیدا واپس هم مکمل یو پلان شته دی د پاره زمنگا ادارہ دا فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی آگے وسطت سرا اور سرا نور چمر دے سرکاری ادارے دی آگے وسطت سر آگئی ضروریات آگئی بحالے چمر ہم زمنگا ریکوائرمنٹ سی ان شاء اللہ پورا کو
بلدیاتی انتخابات وختہ نہ کا دغی جنس خلق مو نور قبائلی سیما کی ہم تاثبت سے ردیش پدی باندھ سکھا روکڑے
دا چې ان شاء الله دې بارا کې په فاټېلې باندې کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړ کې ان شاء الله اوبو خبر ایجنسی کې هم عملي کیږي
د خبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه سره د مشال رادیو خبريال مرکا اوریده
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لس بجې
جمهوریت
په پاوکم دو بجې
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دو بجې
د ځوانانو غږ
په دوه نیمې بجې
اتلان
په پاوکم درې بجې
پام کوه
په پاوکم سلور بجې
د یارانو مشال
په سلور نیمې بجې
پاکستان وای د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزي خبرې غونډې پر وخت وکړه نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې افغانستان خپلواک هیواد دی خو باید خاوره د پاکستان ضد استعمال نشي تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي
د خارجه چارو دفتر ویاندې هفته وار خبري غونډه کې د سوالو جواب په برخه کې اوویل چې پاکستان د امریکای لخوا په ډرون بریدونو کې د کموالی راوستو د بیان هرکلی کوي په دې اړه د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا و دا وایي د امریکای صدر له اړخه د ډرون بریدونو په کموالی کومه خبره شوې ده نو دا د پاکستان موقف تایید کوي کوم چې مونږ امریکای او نړیوالې ورورولې ته په هر سطح وړاندې کړې ده او د دې مونږ هرکلی کوو د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډرون بریدونه امریکا ځکه کمول غواړي چې امریکای د القاعدې د سر خلق ختم کړي دي د سیاست وی
بنیادی خبر بند اتفاق راشی نو فی الحال خدا سے خارج اتفاق نہ دے رہا گلے اور داغی اور زمین پہ خبروں کے فرق تھا ڈون حملے خود وحید تھا ڈون عید القاعدہ آگا کسان چکم سر کسان وہی ٹول بگیلی تھی اور وہ صحیح تھا ڈون ڈون حملوں ضرورت بیشتا دا خو زمون مسئلہ دا پاکستان مسئلہ دا چکم دو فوج باندھے خلق حملے کئی پولیس باندھے کئی آپ خلق باندھے کئی
تسنیم اسلم په خبري غونډه کې د افغانستان په حق لزیاته کړه چې افغانستان کې د هند په شمول نور ملکونه د افغانستان ترقی او استحکام لپاره کار کوي خو د دې وینا ما چې باید افغانستان سمکه پاکستان خلاف استعمال نشي دا وایي افغانستان یو خود مختار ملک دی او که د افغانستان یو بل ملک سره به همتا ونوي دا د اغوی ترمنځ دی او یو دواړه خیس معامله ده د هند په شمول نور داسې کونه هم دي چې هغه د افغانستان د ترکې په کارونو کې او د بیا ودانې په کارونو کې مصروف دي مونږ باور لرو چې دا استحکام اړخته سي خو بل اړخته مونږ خپل پوزیشن واضحه کړی دی چې افغانستان سمکه د پاکستان مفاد خلاف استعمال نشي او مونږ په دې لړ کې خپل اندېښنې او پوزیشن ټول خواو ته رسولې دي او هغه منلې هم ده خبرې غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا و چې پاکستان د مذاکراتو د لارې مسلې هند سره هوارول غواړي دی او ویل چې را روانه میاشته کې د هند تجارت وزیر هم پاکستان ته راتلونکي دي او د تجارت بحاله په اړه د دوه ملکونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي
د امریکا او پاکستان ترمن ستراتیژیکی خبرې تر اوږد ځنډ وروسته په داسې حال کې وشوې چې امریکا او ناټو ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه د وتلو پلان لري دا چې د ستراتیژیکو مذاکراتو نوې پروسه یا بهیر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون راوستی شي او آیا له دې سره به د پاکستان او امریکا ګډې ګټې خوندي شي او که څنګه په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي رپورټ اورو
امریکایي او پاکستانی لوړپړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځنډ وروسته د روان میاشتې پر 28مه نیټه په واشنگټن کې د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړی غونډه وکړه د دوه مذاکراتو پروسه په 2018 کال کې تر هغه وروسته په ټپ ودرېده چې په ځینو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې چې یوه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن پر استوګنځای برید او د هغه وژل و دا مذاکرات د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخوا پر مخ یوړل شول که څنګه په خبره سوی ګډ اعلامیا کې د دواړو لورو لخوا په اقتصادي او دفاعي برخو کې د همکاري زیاتول او د یو بل مرسته کول شامل دي. خو د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اعلامیو او خبرو پر ځای عملی ګامونو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت پخوانی سیکریټری او د نړیوالو چارو کارپوه شمشاد احمد وایي چې د مذاکرات پیل یو ښه خبره ده، خو په دې کې باید لاسته راوړنې وسی.
جو سټریټیجیک ډایالوګ هوا ہے یہ کوئی بہت سیگنیفیکنٹ
پیش پتا سټریټیجیکی مذاکرات کې ډېر مهم پرمختګ نه دی شوی. پرته لدې چې اعلامی خبرې شوې او شایان مثبت لور ته روان شول، نو زه دا وایم چې د امریکا او پاکستان اړیکی صحیح لور ته روان شوې دي، خو دوی ته د یو مهم لاسته راوړنې ضرورت دی او په دې تعلق کې باید دوه اړخیزه یووالی وي.
د ستراتیژیکي مذاکرات په لپاره داسې وخت کې سوي چې یو خا د پاکستان نوې حکومت له اقتصادي کمزورتي او توانای له بهرانه سره مخامخ دي، نو بل خو د روان کال تر اخیره یو شمیر امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان وځي. د نړیوالو اړیکو څېړونکو تایب صدیقي وایي چې د مذاکرات بیا پیلېدل د دواړو هیوادونو مجبوري په ډاګه کوي.
دونه ځانې سره مجبوري ما پاکستان کی مجبوري ته ماري اکونومیک په بدا دی یا انس کې مقروضه
دواړه لوري مجبوریانې لري. د پاکستان مجبوری خو اقتصادي ده، ځکه موږ د آی ایم ایف پوره وړي یو او د دوی د شرطونو د منلو سربیره زموږ په اقتصاد کې خواله نه دی راغلی. نو نه یوازې له امریکا څخه د مرستو د ترلاسه کولو خبره ده، بلکې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د امریکا تر اغیز لاندې دي او د اړیکو په خرابوالي سره به اقتصادي ستونزې زیاتې شي. بلخوا د امریکا دا مجبوری ده چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې نشیرات لای. د دې سربیره 2014 کال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو کال دی، نو د پاکستان د مرستې پرته به په اسانه د دوی د وټلو امکانات ډیر کم شي.
تیر کال د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د پاکستان دوره وکړه او وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته ولاړ او ولسمشر اوباما سره پر یو شمېر مسایلو وژغېدی. د دوړ هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په وار وار د اړیکو پر مخ بیول لپاره خبرې اترې سوي دي، خو بیا هم زیاتره وخت رنګلتیا پر ځای پاتوي. شمشاد احمد زیاتوی چې د بریالیو او غوړ اړیکو لپاره باید امریکا د پاکستان د حکومت پر ځای له ول سره په دوامدار توګه تماس ټینګ کړي.
پہلے ہمیشہ امریکہ کا جب تعلق تھا یا توجہ تھی پاکستان کی طرف، وہ ہمیشہ حکمران سپیسیفک رہی ہے.
دا امریکہ تعلق یا پاملرنہ ہمیشہ دا پاکستان حکومت تشویدا او لہمدی قبل ناپوہی رامنس تشویدا. نظم په فکر د دې ځای د شل کروڑ خلکو سره د اړیکو ټینګواله بد واشنگټن لپاره غټور وی. نو سټراتیژیک مذاکرات کول خو بریالیتوب نه دی، بلکې دا خو د اړیکو د خوالی یو وسیله ده. د سټراتیژیکو مذاکراتو مقصد تر لاسه کولو لپاره اړینه ده چې د منزل پر لوري سفر وکړل شي او په پایله کې هم هغه څه لاسته راوړل شي چې امریکا له نورو هیوادونو سره کړی.
له امریکا سره د پاکستان له جوړېدو بیا تر اوسه په دوړخي زاړې کو کې په بیلابیل وختونو کې بیلابیل بدلونونه راغلي دي. که څه هم پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې امریکا تر ټولو زیاتې مرستې ورکوي، خو د سیاسي چارو د کارپوهان په اند بیا هم ځینې وخت د کامی ګټو د خوندي ساتلو په موخه په دې اړیکو کې سړوالی رامنځته شي.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې ځان په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدو عمل لا نور پیچلی کړی دی. د مقالې مهمې برخې لږو لیازه اورو.
نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي چې له افغانستان د امریکایي او ناټو د ځواکونو پلان جوړونکي له غیر یقیني سیاسي حالاتو سره مخ دي، ځکه چې د دسمبر میاشت وروسته هم دا معلومه نه ده چې په دغه هیواد کې به په څومره شمیر کې سرتیری پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي چې 2016 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونه پاتې شي. ورسپانه لیکي چې فوجي پلان جوړونکي د ته اړشوي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو او د لاسلیک کېدو دواړو حالاتو لپاره منصوبه بندي وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپانه په مقاله کې راغلي کچري د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو خبره سیاسي وي، نو دا فیصله به لومړی حامد کرزی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناټو مشران کوي. د بهر کابل له سختو نیوکو سره مخ کړي او همدارس په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپانه لیکي چې امنیتي تړون کې ځنډ به دا بهر نور پیچلی کړي. دا وخت په افغانستان کې شپږ د زره 1500 امریکا او 9000 ائتلافي ځواکونه موجود دي. ائتلافي ځواکونه له 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې کې د مرستو منځوري هم ورکړی ده چې د 8000 نه واخلې تر 2000 پوری سرتیری په دغه هیواد کې پاتې شي. په دې کې به په دریو کې دوه برخې امریکایي ځواکونه وي. ورسپانل کې چې دا تیرې نه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل وینا کې د خپل اداري پالیسي تکرار کړه او ویل کچري افغان ولسمشر امنیتي تړون لاسلیک کړي نو په دغه هیواد کې به په لږ شمېر کې امریکایي فوجیان له ناټو سره پاتې شي. ولسمشر اوباما د ځواکونو د ماموریت په اړه وویل له افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې به برخه اخلي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
لدی سره سره په www.mashalradio.com هم زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. ورزو د خبرونو لنډیز ته ځکه چې په اسلام آباد کې او په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لاس پجې شوې. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه پای ته رسیدلې ده. په غونډه کې وزیر اعظم له طالبانو سره د خبرو په اړه کمیټې ته لارښوونه وکړه او ورته وویل چې هغه وسلوالې ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې پیل شي. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزی د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو 13 ورځ مشال رډو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې پر یو زده کوونکي د یو استاد لخوا د جنسي تیری حادثې پر ضد هم مظاهره کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالي بیان هرکلی کوي. دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. د قبایلی سیمې خیبر نوې انتظامی مشر وایي د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت لپاره ځای کول سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د خبرو پرون له مشال رډیو سره د مرکې پر وخت وکړه. 13 ورځ امریکایي مفتشانو خبرداري ورکړ چې پر دې سربیره چې افغان وزارتونه د پیسو لګولو انتظام او محاسبه نشي کولای، د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي اداره یو ایس ای آی ډی ورته پیسې ورکوي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا 13 ورځ ویلي هیله من دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون بعد ولسمشرۍ له راتلونکو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چارواکو په هیواد کې د بحران هواري لپاره ټولې ذمہواری تر سره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا اندېښمنه ده چې شامی حکومت خپلو کیمیاوي وسلو مواد ضایع کولو ته په سپارلو کې له مهالویشه شاته پاتې دی او 13 ورځ په عراقي پلازمینه بغداد کې لږ تر لږه شپږو وسلوالو د ټرانسپورټ پر وزارت حمله کړې ده. هو سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته امن لپاره یو بل موقع ورکړه او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یې سلورتنی کمیټي جوړ کړه. څوک چې به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د مذاکراتو لار به هواروي. ادارې وړاندې لیکي چې اوس په پاکستان کې د ترهګرۍ اور بلیږي او د دین یو تن هم بچ نه دی. په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم لخوا د امن لپاره کمیټي جوړول د ستاینې وړ ګام دی. د ادارې وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی حکومت هم د ترهګرۍ د ختمون لپاره د مذاکراتو عمل ته لومړی ترجیح ورکړې وه او په ځینو وختونو کې خو به داسې ښکارېدل چې د دوی دا کوششونه کامیابۍ ته ورنږدې شوې دي، خو د ډرون حملو او د طالبانو د خونړۍ پیښو له وجې به بیا دغه عمل په شا لاړو. نو اوس دا معامله ډېره نازکه شوې ده او حکومت لا هم یو فیصله کول وو او عمومي سوچ هم دا و چې د اپریشن وخت راغلی دی، خو عین په دغه وخت وزیر اعظم د مذاکراتو اعلان وکړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو لخوا ځینې داسې غوښتنې دي چې هغه د حکومت لپاره منل ډیر ګران دي، نو باید چې طالبان هم خپل دریس کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو په میز راشي او د ریاست پر ضد جنگ بند کړي. ادارې اخیری کې لیکي هیله ده چې د حکومت لخوا اعلان شوی کمیټې په ذریعه به هغوی خپل ایجنډا د مثبت رویې سره را وړاندې کړي او که دا مذاکرات ناکام شول نو بیا به پوځي اپریشن لازمي وي او د دې ټول ذمہواری به په طالبانو پریوزي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې د امریکایي صدر باراک اوباما خطاب راغستې دی چې پکې نوموړي ویلي وو چې د ډرون بریدونو پر ضد نړۍ کې غم او غصہ سوا کیږي او دغه وجینا خلک د امریکای نه هم نفرت کوي. نو امریکا فیصله کړی دا چې ډرون بریدونه کم کړي او اوس په دغه پالیسی روانه ده. ادارې وایي چې د ډرون بریدونو نه تر ټولو زیات پاکستان متاثر وو او پاکستان په هر ډګر د دې خلاف आवाज پورته کړي وو. البته د امریکا لخوا دا سوچ د ستایلو وړ دی چې ډرون بریدونو کې کمی راوستو ځکه چې په طاقت سره هر مسله نه حل کیږي. ادارې د امریکایي صدر لخوا په نور نړیوالو مسلو لکه د افغانستان نه د پوز په ایستو، د ایران خلاف پابندو ویټو کول او د غرنګ نورو کشالو باندې د صدر اوباما موقف کې بدلون ستایلی دی او وایي دې سره به ښې نتیجې مخې ته راشي. ادارې اخیره کې وایي باید چې امریکایي صدر د کشمیر، فلسطین او ګوانتانامو بې مسلې هم ختمې کړي.
او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده او ویلي دي چې له وسلوالو سره خبرې کول ډېر ستونزمن کار دی. وال سټریټ ژورنال د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کې د ځنډ موضوع باندې لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په اړه په یو راپور کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم د شورو په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې ورته د مذاکراتو وروستۍ موقع هم ورکول کیږي، یا د ترې ګټه پورته کړي، د سولې په پروسه کې د برخه واخلي او یا د هم منتظر اوسي چې پر ضد به کوټلي او جامع عملیات وکړی شي. خو ورځپاڼه لیکي د حقایقو او واقعاتو ته په کتنې سره سړی ویلی شي چې کیسه دومره ساده هم نه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو دا خبره هم باید له پامه ونه غورځول شي چې په اخیری ځل د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هله ناکام شوي چې په همداسې یو ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود وژل شو. انډیپندنت وړاندې لیکي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په امریکا کې ډېری خلک د دې خبرې طرفدار دي چې د افغانستان سره په پوله پرتی د وسلوالو خوندي ځالې د لمنځه یوړل شي. همدارنګه د پاکستان او امریکې سره د حل یوازینۍ لاره دا ده چې د یو بل سره په شریکه کار وکړي. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي د کابل او واشنگټن ترمنځ مخې ته راغلي ترنګلتیا د سوله غوښتونکو معتدلو طالبانو په پرتله د سختدریزو طالبانو دریځ پیاوړی کړی دی. ژورنال لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي پریکړه وکړه چې امنیتي سند به نه لاسلیک کوي، د طالبانو د مشرانو په منځ کې د رهبرۍ بدلون راوستلی دی. د هغو سختدریزو خبره ډېره درنه ثابته شوې چې د جنګ د لارې بریا ترلاسه کول غواړي. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبان که د نرم دریز درلودونکي دي او که د سخت دریز، خو دا خبره روښانه ده چې دواړه خواوې د ملا عمر مشري مني او د یو اسلامي امارت جوړولو ته ارمانجن دي، خو د اختلاف خبره هله رامنځته کیږي چې دې مرام ته د رسیدو لپاره باید کومه لاره غوره کړی شي او د کومو افغانو سیاسي ډلو سره او کومو نړیوالو هیوادونو سره موافقه وکړی شي. ژورنال په اخره کې لیکي د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي سند د نه لاسلیک کولو نه پس زیات امکان دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي او طالبانو ته به ښایي اسانه وي چې پر حکومت یرغل وکړي او واک لاسته راوړي. دا هغه کار دی چې د امریکایي ځواکونو په شتون کې ناممکن دی.
په برطانوي د انډیپندنت ورځپاڼه کې د خبریال او لیکوال عمر وړای چې لیکنه خپره شوې ده، په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان زیاتره خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، آیا د هغه هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د امن لپاره له وسلوالو سره د خبرو اترو وروستۍ هڅه کول غواړي او که څنګه؟ د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
برطانوي ورځپاڼې انډیپندنت عمر ویلایچ لیکل شوی یوه مقاله خپره کړې چې وایي پاکستان په داسې حال کې وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره مذاکراتو ته مقور کړي چې په دې وروستیو کې د هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او خلک د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو ډېره غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د مذاکراتو د پیشکش هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې اړه غور کوي. بلخوا پنجابي طالبانو هم د خبرو اترو د پیشکش هرکلی کړی دی. که څه هم نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو راهیسې کوشش کوي چې په هیواد کې د مذاکراتو د لارې امن راولي، خو په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو داسې بریدونه وشو چې پوځ یې په سخته جوابي کاروایي مجبور کړو. امنیتي ادارې ادعا کوي چې په دغه هدفي کاروایانو کې یې وسلوالو مهم کمانډران وجلی دي. د لیکوال په وینا نواز شریف د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه تر ډیره حده ډډه وکړه. خو د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر جنرال طلعت مسعود وای ک نواز شریف د لړ کې فیصله کون ګام پورته نکړي نو د ولس د صبر پیمانه به د سر نه واوړي. بلخوا لیکوال د دان ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله لیکي چې تیره هفته سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف په عملیاتو سلا شوي وو، خو بیا د هغې د اثراتو د اندېښنو له وجې یې په دې سوچ اول د مذاکراتو لاره غوره کړه چې که دغه کامیاب نشي نو عملیات به اخیری ګام وي. ورځپاڼه وایي د وسلوالو خلاف د عملیاتو په لړ کې حکومت ته یوه مسله دا هم ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پوځي عملیاتو ډیر حمایت نه کوي او یاد ګوند نه آرام خیبر پښتونخوا واکمن هم ده، نو ځکه حکومت غواړي چې که د لړ کې هر فیصله کیږي په کار دي چې عمران خان په اعتماد کې واخلي. عمر ولایچ د دې مقالې په اخر کې لیکي د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وای چې ترهګری یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ختمېدلی شي. بلاول بټو ویلي زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو د خوشاله کولو هڅه کوي چې لوجې ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ کړی دی. د بی بی سی سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی د پاکستان نه د وسلوالو طالبانو ختمول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو یو نوې څېړنه وایي تر 2015 زیږیز کاله د پاکستان د تعلیم د ټولو لپاره په نوم د پروګرام اهداف نشي ترلاسه کولای. په 2000 زیږیز کال کې په نړیوال تعلیمی فورم کې 144 هیوادونو ژمنه وکړه چې تر 2015 به په شپږ موخې ترلاسه کوي چې پکې د لیک لوست او تعلیم کچ لوړول هم شامل ول. د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې د تعلیم حالت څنګه دی؟ هلته د موجوده ستونزو څه وجوهات دي او د لیک لوست او تعلیم شرح څنګه لوړېدای شي؟ د دې پوښتنو ځواب ملیحه امیرزاده په خپل رپورټ کې راکوي.
د شورو پر ورځ د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې د یونیسکو د خپور شوي رپورټ تر مخه په پاکستان کې 450,000 ماشومان سکولونو ته د نه تللو په بنیاد په ملکي د 2015 کال ایجوکیشن فار آل یا ټولو ته د تعلیم موقع د برابرولو د پروګرام هدف نشي ترلاسه کېدی. رپورټ وایي چې که په پاکستان کې د تعلیم موجوده شرح هم په اوسني رفتار سره په ځای وي نو د 2015 کال پورې به د خواندګۍ شرح 6% وي. د رپورټ تر مخه د پاکستان پوزیشن د مالی او نایجر د هیوادونو په صف کې خودل شوی دی. دا چې دغه رپورټ ته په کتلو سره د پښتني سیمو حالات څنګه دي، په پیښور کې کارپو خادم حسین وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح تر ټولو ټیټه ده.
نو موجوده صورتحال داسې دی چې د سرکاري اعدادو شمار مطابق 15,000,000 ماشومان د سکول نه بهر دي او د غیر سرکاري اعدادو شمار مطابق تقریبا 40,000 ماشومان د سکول نه بهر دي. په دې کې زیاته حصه د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، خو د بندوبستي سیمو د خیبر پختونخوا کې هم صورتحال څه دومره ډېر ښه نه دی، په خصوصي توګه په جنوبي اضلاع کې او په شمالي اضلاع کې.
د خادم حسین په خبره د وسلوالو لخوا د سکولونو د روانېدلو د عمل سره سره د حکومت په تعلیمي انتظام کې ستونزې هغه مهمې وجې دي چې په خیبر پختونخوا او نورو پښتني سیمو کې د تعلیم شرح کمه ده.
انتهاګر تنظیمو د غاړن د سکولونو د الوتو د عمل جاری دی. په زرګونو ماشومان د دې د وجې نه د سکول نه بهر دي چې د هغې سکولونه موجود نه دي. چې کوم رفتار به د سکولونو دوباره جوړېدو دی هغه رفتار هغومره تیز نه دی چې ماشومانو ته په خصوصي توګه د جینکو دپاره هغه ډېر زیات مهم اغېز لري. شرع تعلیم د دری سوزونو سره تعلق ساتي. د تعلیم چې کوم حکومتي انتظام دی هغه څنګه دی؟ دویم دا چې د حکومتي انتظام سره سره د تعلیم باندې چې څومره خرڅ کېږي د هغې دپاره د څارنې نظام څنګه دی او بیا هغې ته د استادانو رسولو یا هغې ته د کتابونو رسولو عمل څنګه دی؟ نو د خیبر پښتونخوا حکومت د انتظام په حواله دغه معیار اصل نه کړی شو چې هغه ځای کې سکولونه خلاص کړی شي کوم ځای کې چې ماشومان ته ضرورت دی.
په فاټه سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم مرستیال مشر آزاد خان وای چې په فاټا کې د مشکلاتو باوجود حکومت هدف ټاکلی دی چې د تعلیم شرح او خصوصا د جینکو د تعلیم کچه لوړ کړي.
پاتا د کوم د هغه خوب ډېر د پرفیشن والا ته سره مخامخ تر نو پاتا د اصل کې موږ 65% سره د لیټر سره 65% ته موږ رسو کړی. خو کچه ته مده حالات د دین نور هم خراب شي خو دا موږ ایڈورس سرکمستانسز سره فایټ کوي لګي. پلان خو زمون دا دی چې موږ اپګریډیشن کوو، موږ انرولمنت کمپین چلاوو، هر کال موږ مطلب دا چې موږ سره کومه اوټ سکول چلډرن دي دا ټول موږ سکول سره ول ډراپ اوټ ریټ کم ول دي، زمون ترانزیشن ریټ کې دا غږ یاته ول دي. نو دا ټول زمون
کارپوهان وای د غیر حکومتي ادارو او د مقامی سیویل سوسایټي تنظیمونو ترمنځ د خ نتورکینګ او بیا د دوی د حکومتي نظام سره هم د خ رابطو سره ګټه ترلاسه کیدی شي. د دوی په خبره د جینکو د تعلیم شره د حکومتي نظام سره تړلې ده چې په داسې سیمو کې د سکولونه جوړ کړي چېرته چې تعلیم ته د جینکو رسایي اسانه وي. بلخوا د کډوالو د تعلیم لپاره مناسب سهولتونه د ورکولو سره هم هدفونه ترلاسه کیدی شي.
د ملیحه امیرزاده رپورت مو اوریده. او سم مخشوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په پاکستان کې د امریکا د نړیوال پرمختیاګي ادارې یو ایس ای ڈی چارواکو ویل دي چې په هغه هیواد کې ډېر انساني او قدرتي وسایل یا سرچینې موجود دي چې د نړیوال ټولنې په مرسته د پاکستان د پرمختګ لپاره ډېره ګټه ترې اخیستل کېدای شي. دغه اداره د دغه ادارې چارواکو د مشال رادیو له خبريال منور شاه سره خبري کړې دي او هغه د خبرې پر روښانه مستقبل خبرونه کې تاسو ته دازل راوړې دي. نو راځي چې له خبرونه خوند واخلو.
دنیا د یو کلی په مثال د چپکې هر هیواد یو کور کڼل کیږي. په دې کلی کې یو کور هم ځان لا او د نورو نه جدا ژوند نشي کولای او د کلی چې کومې لارې چارې وي په هغه به خامخا تک کوي کنه وي نو د مشکلاتو سره به مخ کیږي. بلخوا چې کوم کور یعنی هیواد خپل نړیوالې ذمہواری پوره کوي او په دې نړیوال کلی کې د نورو کورونو یا هیوادونو سره ښه تعلقات لري نو ډېر مرستې او ملاتړ هم ترلاسه کولای شي. دغه راز پاکستان چې د نړۍ د زیاتره هیوادونو سره یې ښه تعلقات دي د هغوی نه یې په هر مشکل کې امداد اخیسته دي. په دې کې د ځینې اسلامي هیوادونو په شمول اکثر یورپي هیوادونه او امریکا شامل ده. امریکا د نړیوال پرمختګ لپاره د یو ایس ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ یعنی یو ایس ای آی ڈی په نوم یو اداره لري چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پرمختیایي هلې ځلې کوي. یو ایس ای آی ڈی په پاکستان کې هم یو شمیر ترقیاتی منصوبې پر مخ بیایي. پاکستان کې د یادې ادارې مشر ګریګوري ګاټلیب د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
امریکا په عملی توګه پاکستان مستحکم او بریالي هیواد لیدل غواړي. د لپاره د امریکا حکومت د پاکستان سره په همکارۍ د هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره هڅې کوي. د لړکی د پاکستان قدرتي او انساني وسایل په کار اچول دي چې په نتیجه کې د هیواد په اقتصادي توګه په سیمه ایز او نړیواله ټولنه کې مهم ملګری جوړ شي.
ګریګوري زیاته کړه چې دوی د پرمختګ په لړ کې د پاکستان متاثره سیمو ته ډېره پاملرنه کوي او دغه وجه ده چې په تیرو سو کلونو کې یې ادارې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د خلکو د پرمختګ لپاره ډېره زیاته مالی مرسته کړې ده.
د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې ډېرې متاثره شوې دي. په دې وروستیو سو کلونو کې د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمې قدرتي آفتونو هم ډېرې ځپلې دي. یو ایس هیډ پاکستان کې او په خاصه توګه قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په یو شمېر ترقیاتي منصوبو کار کوي چې دا راز دې سیمه کې د توانایي کمی ختم شي، خلکو لپاره روزګارونه پیدا شي، د خلکو آمدن سیوا شي او ټول ولسته د تعلیم موقع په لاس ورشي. دا ډول با سیمه کې استحکام راوستل شي. دې لپاره یو ایس ایډ د 2009 کال د اکتوبر راهیسې د ولسي امداد په شکل کې فاټا او خیبر پښتونخوا سره 1.4 ارب ډالر مرستې کړې دي.
پاکستان د نور مسلو ترڅنګ د توانایي د بحران سره هم مخ دی. د امریکایي نړیواله پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ڈی مشر ګریګوري په دې حق له ویل دوی په پاکستان کې د بجلی پیداوار د زیاتولو هڅه کوي.
We are active partners with the national and provincial government in designing and supporting energy. موږ د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره د توانایي د پیداوار زیاتولو په لړ کې فعال همکاري کوو. امریکا د توربیلی بجلیګر چې د 1900 په لسیزه کې په امریکایي مرسته جوړ شوی د دې د لا نور جدید جوړولو لپاره د پاکستان سره امداد کوي. په دې وروستیو کې د ګوملزام ډیم منصوبه هم د امریکا په امداد سر ته ورسیده چې له وجې به یې دغه سیمه کې اقتصادي پرمختګ کیږي. موږ پر امید یو چې دا هلې ځلې به هیواد د مستحکم اقتصاد، د روزګار د موقعو پیدا کېدلو او خوشحالۍ په لوري بیایي.
ماهرین وای په جنوبی وزیرستان کې جوړ شوی ګوملزام ډیم با 18.4 میگاواټا بجلی پیدا کوي چې خواوشا د 25,000 کورونو ضرورت په پوره کوي. د دې ترڅنګ به د دې ډیم نه د خیبر پښتونخوا د ټانک او ډی آی خان زلو خواوشا 2,00,000 اکړ ځمکه اوبه کیږي چې له وجې به یې په زراعت کې په لکونو خلک په روزګار شي. چونکه پاکستان په بنیادی توګه یو زری هیواد دی، زکا ګریګوري وای امریکا دلته د زراعت د ودې په لړ کې د اوبخور لپاره په یو شمېر نورو منصوبو هم کار کوي.
د دین علاوه یو ایسټ په خیبر پښتونخوا کې د سواد دریاب نه د بخور په دوه لویو وسیلو د بحالی او بیا رغونې لپاره د پاکستان سره امداد کوي کوم چې د 2010 کال سیلابونو متاثره کړو. په دې کې یو د منډی هیډ او دویم په ملاکان بټخیله کې د اماندری هیډ شامل دی چې د بټخیلې نه تر سوابۍ پورې 4,15,000 اکړ زری ځمکې ته د بخور اوبه رسوي او 2,500,000 خلکو ته روزګار ورکوي.
پاکستان کې د امریکایي نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر ګریګوري ګاټلبوای د دوی هڅه دادا چې د مقامی قدرتۍ او انساني وسایلو نه د امریکا د مالی مرستو په نتیجه کې د ځایي خلکو په ګټه کار واخیستل شي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري د یوې لنډې دمې نه پس هم په دې موضوع نور حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې درته نن په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د منصوبو په اړه تفصیل درکو. پاکستان کې زیاتره مسلې د بیروزګارۍ او غریبۍ له وجې رامنځته کیږي. د دې د حل لپاره د امریکا حکومت د دې هیواد سره وخت په وخت په بیلابیلو طریقو مرسته کوي. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکی په دې حق لوي
یو ایس ای آی ڈی د پاکستان د حکومت په غوښتنه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ودې لپاره کار شروع کړی دی. دې لړ کې دوی په دیجی سانګا یعنی پرایویټ سیکټر کې یو شمېر منصوبو باندې کار کوي. یو ایس ای آی ڈی په دې کې د ګټورو سانګو د بحالی، د دوی کاروباري حالې ځلې زیاتول او بیا د سانګې د لویو او پرمختللي ادارو سره د رابطه کولو کار کوي. مونږ مطمئن یو چې د دې په نتیجه کې به نه یوازې دا ادارې په مستقله توګه وده کوي، بلکې د خلکو لپاره به د روزګار موقع هم زیاتېږي.
په خیبر پښتونخوا کې ملکن ډیویژن تر ټولو ډیره اغیزمنه سیمه ده. دلته اول ترهګرۍ او بیا سیلابونو د ځایي خلکو د ژوند هره برخه ځپلې ده. دې سیمه کې یو ایس ای آی ډی په یو شمېر منصوبو باندې کار کوي.
په ملکن ډویژن کې یو ایس ایډ سباندی 1900 او کاروباري ادارو سره مرستې کوي چې دا راز د دوی کاروباري هنر، جدید ټکنالوژي ته رسایي، د مالی مرستو ترلاسه کولو او بیا بازار ته د مال رسولو صلاحیت زیات شي. د دې په نتیجه کې د دوی د پیداوار قیمتونه هم ډیر زیات شوي او 80% په روزګار کې هم زیاتوالی راغلی دی. تمه ده چې په دې برخه کې د راروان دسمبر پورې یو ایس ایډ نورې 3 میلیونه ډالر خرچ کړي.
دا چې په ملکن ډیویژن کې د زراعت او کاروبار په کومو برخو کې د مرستې ترسره کیږي د یو ایس ای آی ډی یو چارواکی وایي
په دې کې د هوټلونو کاروبار، د میانو فارمونه، د الوګانو او شتالانو زمیداره، د سواد د سلامپور کډې، د ماربلو او ګرینایټ د قانونو سره مرستې شاملې دي. یو ایس ای آی ڈی د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په همکارۍ د کاروباري ستونزو د حل لارې لټوي. په دې کې یو د ټیلینار موبایل ټلیفون کمپنی شامل ده، بل یوې ادارې سره د الوګانو د کروندې او خرڅونې په لړ کې د لا نورې ګټې لپاره همکاري روانه ده.
پښتانه چې زیاتره په خپل وطن روزګار خوښوي، یو ایس ای آی ورته په خپل کور کلی کې د کار روزګار موقع برابروي.
دی لڑکی خواہشا دو ویش ذرا کورنے یوتا دا وڑو کرزو دا سکیم او تربیت نگٹا رسید لیدا چھے ترمخی دی خپلو کورونو او کلو کی خ آمدن ترلاسه کولی شی. پا دی کی دستکاری دا شادو دا مچو ساتنا او یو شمیر نور وڑی منصوب شاملی دی. بیا دا پیداوار بازار تا دا رسولو دا پار دا امریکا پا مرستو دی سیمه کی خواہشا شپگ نیم سوا کلومیٹر سړکونه جوړ کړی شوی دی. بیا دا پیداوار بازار ته د رسولو لپاره د امریکا په مرسته د سیمه کې خواوشه شپږ نیم سو کیلومتر سړکونه جوړ کړی شوی دی. موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د تجارت او سوداګرۍ د ودې لپاره د تګلارو جوړولو په لړ کې همکاري کوو.
په ملکن ډیویژن کې ترهګرۍ او سیلابونو تر هر څه ډیر نقصان تعلیمي ادارو ته رسولی وو. د یو ایس ای آی ڈی چارواکي وایي د لړ کې دوی یو شمیر عملی ګامونه پورته کړي دي.
امریکا د خیبر پختونخوا له حکومت سره په ملکنډ کې د وسلوالو او سیلابونو له وجې د تباه شوي سرکاري ودانیو په بیا جوړولو کې مرسته کوي. په دې لړ کې یو ایس ای آی ڈی د صوبې د بیا رغونې لپاره د ځانګړې ادارې پارسا سره ټینګه همکاري کوي. په ملکنډ ډیویژن کې 130 سکولونه تباه شوي ول چې پکې 70 سکولونه بیا جوړ کړل شول چې د ټولو ضروري سامانونو ورکولو نه پس حکومت ته سپارل شوي دي. د سکولونو کې به 4000 ماشومان تعلیم ترلاسه کوي چې پکې شپږ زره نجونې او پاتې 8000 هلکان دي، او د اټکل تر مخې بعد د را روان دسمبر پورې 250 نور سکولونه هم جوړ کړل شي. د دې سره به د سیلاب له وجې په جزوي توګه نقصان شوي 100 نور سکولونه هم جوړول کیږي.
ماهرین وایي تعلیم د یو هیواد د پرمختګ لپاره یوازنی او بنیادی وسیله ده. د پاکستان د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستو په اړه حال درکو. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري. دلته اخلو یو لنډه دمه او د هغې نه پس هم په دې موضوع نور تفصیل لرو. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې اوري چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره څه حل ځلې کوي. د یو ایس ای ډی یو چارواکي وایي هیوادونه یوازې د معیاري تعلیم په نتیجه کې ترقی کوي.
مونږ په دې باور یو چې معیاري تعلیم به یوازې د اعلی تربیافته استادانو په ذریعه عام کیږي. د دې لپاره مونږ په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د ټریننګ لپاره د ټولو 19 سیمه ییزو ادارو سره همکاري کړې ده. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا درې یونیورسيټي په امریکایي مرسته استادانو ته اعلی تعلیم ورکوي. دا راز به د 1.6 میلیون ډالر امریکایي امداد د دې صوبې په 8000 سکولونو کې معیاري زده کړې عامې کړي. په شپږو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې به ماشومان د دې منصوبې په نتیجه کې معیاري تعلیم ترلاسه کړي چې له وجې به دې سیمه کې مثبت اثرات خواره شي.
یو ایس ای آی ڈی د اعلی تعلیم لپاره هم بیلابیل پروګرامونه لري.
د اعلی تعلیم لپاره موږ په پاکستان کې د اعلی تعلیم د کمیشن سره په همکارۍ 370 مستحق او ذهین طالب علمانو ته وظیفه ورکو چې پکې 470 طالب علمانو د خیبر پښتونخوا په زری یونیورسيټي او آی ایم ساينسز کې داخله ترلاسه کړې ده. د دې پروګرام په راتلونکي مرحله کې به د خیبر پښتونخوا 15 ادارې شاملول کیږي چې پکې به قابل او بې وسه ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع په لاس ورشي.
بلخوا پاکستان کې د یو ایس ای آی ڈی مشر گریگوری گاتلب ویل دوی په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره یو شمیر نورې منصوبې هم په پام کې لري چې پکې د دې سیمو اعلی قسم ماربل د یادونې وړ دی. په دې پښتنه چې د ښځو لپاره دوی کوم ځانګړی پروګرام لري او که څنګه، نوموړي وویل
For women in particular, I can tell you a couple of things that we do. One, we have a scholarship program for university.
د خزو لپاره موږ یو شمیر پروګرامونه لرو، لکه په راتلونکي کې به د اعلی تعلیم لپاره 3000 زده کوونکو ته وظیفې ورکول کیږي. په هغه کې 1500 د جنکیو لپاره ځانګړي دي. دا راز موږ چې د اقتصادي پرمختګ کومې منصوبې پر مخ بیایو، په هغه کې ځینې داسې دي چې پکې یوازې د خزینه زمیندارو یا نور کار روزګار کوونکو سره مرستې کیږي. د دې تر څنګ موږ خزو ته د ورپېښو مشکلاتو او د هغوی د تعلیم په لړ کې یو شمیر نورې هلې ځلې هم جاري ساتل.
Particularly in those areas in a very, I think, respectful way of the local culture.
تاسو د ګریګوري ګاټلب خبرې اوریده. نو موړې پاکستان کې د امریکایي نړیواله پرمختیايي ادارې یو اس ای آی ډی مشر ده او دا نظر لري چې د هیواد کې د پرمختګ لپاره ګڼ شمیر انساني او قدرتي وسایل موجود دي او تمه ده چې د نړیواله ټولنې په مرستو او همکارۍ به د هیواد د پرمختللي هیوادونو په قطار کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم: 00420221124121. او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ستاسو